دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 9 په کابل کې 8:30 او دلته په پرا کې د سهار 6 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 14 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو په لمړي سهارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونه پیل په لمړي سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کو چې د بیلابیل راپورونو ترڅنګ سندري هم پکې لرو. خو در هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته ورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکه د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار وای د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي. د خبر پښتونخوا په بردر کې د تیر د پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حکومتي او غیر رسمي نتیجو لمخې د پیپلز ګوند نوماند بریالی شوی او د اروپای ټولنې د کورنیو چارو مشران د سپتمبر پر 28 نیټه د کډوالو پر مسله غونډه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لپاره د قومي سلامتۍ او بهرنیو چارو کې مشیر سرتاج عزیز د نهې په ورځ سینټ ته ویلي چې په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بحالۍ لپاره د پاکستان لخوا هڅې روانې دي. سرتاج عزیز یو وار بیا په کلکه د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په پاکستان کې د مړینې خبره رد کړې ده او ویل دي چې د ملا عمر زوی خپل په افغانستان کې د خپل پلار د مرګ تصدیق کړی دی. دوی دا هم ویل چې د ملا عمر مړینې له وجې مذاکرات د ځنډ ښکار شوی دي. د خبر پښتونخوا په بردر کې د تی د پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې د پیپلز ګوند صاحبزاده سناوله بریالی شوی دی او نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام فضل الله منډلی او مسلم لیگ نون ډلی د نموړي ملاتړ کړو. د صاحبزاده سناوله په مقابله کې د جماعت اسلامي کاندید ملک اعظم خان او د هغه حمایت بیا پاکستان تحریک انصاف او قومي وطن ګوند کړو. د غیر حتمی او سرکاري نتیجو لمخي صاحبزاده سناوله څه باندې 20,000 او ملک اعظم خان څه باندې 14,000 اوټونه خسته دي. د خیبر پښتونخوا د بردیر پر دې درنويمه صوبایي حلقه له هغه وروسته خالص وا چې له جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکي صوبایي اسمبلی غړي ملک بارام خان د تعلیمي اسناد جالي ثابت شو. په خبر پښتونخوا کې د ګوزان یا پولیو ناروغي پر ضد د درې ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ ده. دا کمپاین د صوبې په 25 ضلعو کې روان دی. د دې کمپاین هدف دا دی چې څه باندې 450,000 ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره 1,115 ډلې جوړ شوې دي. په پاکستان کې د روان کال په اوږدو کې تر اوسه د پولیو ناروغي 22 کیسونه مخته راغلي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مت کې د 3.2 اربع ډالرو اعلان کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان د سې شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د کروندګرو په غوی غونډه کې د وینا پر مهال وکړ. دوی ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي. د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د په وینا د ډاډ وړ نه دی. نواز شریف وویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 اربع ډالر ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل سي او د پورونو یا قرضو په مد کې به د 1.8 اربع ډالرو ویش په روان کال کې پیلېږي. د په 2014 کال کې واکته د رسیدلي حکومت لخوا تر اوسه د اقتصادي ودې لپاره تر ټولو لوی پروګرام ګڼل شوی دی. د پاکستان د مرکزي بینک د معلوماتو له مخې د دې ملک د کلنی پیداوار 23.8% زراعت جوړوي. د پاکستان پاوز وای د دوی او چین ځواکونو ته ترهګری د لمنځوړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په مخه ګډ مزکنی مشکونه کړي دي. دا خبره د پاکستانی پاوز لخوا د سې شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې شوې ده. بیان وایي چې دې مشکونو د پنجاب صوبې په اټکې او اونۍ دوام درلود. د بیان لمخې د پاکستانی پاوز مشر جنرال راحیل شریف او د چینی پاوز لوړپوړي چارواکي لی فا وای د دې مشکونو وروستۍ غونډې ته ورغلي. جنرال راحیل شریف ویلي چې دوی به په ګډه هر ډول ترهګري لمنځه وړي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د عیسائی ټولنې مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت د دوی ته په کالجونو او پوهنتونونو کې د داخلو لپاره کوټه زیاته کړي. دا غوښتنه د یادې ټولنې مشرانو د سې شنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې پر مهال وکړه. د دې ټولنې مشر پادری الطاف ګوهر وویل
تقریبا زمونږ د تناسب برابر وي، مونږ دا نه وي چې لس پنځلس داسې ته هر یو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کے کم از کم دری سلور سیٹوں منگتا پکار دے.
دوی د پاکستان له وفاقي حکومت دا غوښتنه هم وکړه چې د وزیر اعظم له خوا دوه کاله وړاندې د شل کروڑ روپیو اعلان ژمنه دي عملي کړي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د سې شنبې په ورځ ناوخته په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روس له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دی. د ښار جوړونې وزارت څخه په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو پر نورو مسلو سربیره په افغانستان کې د کور جوړونې او ښاري پراختیا په برخه کې د روس پر همکارۍ خبرې کړې دي. د خبر پاڼې په وینا د روس ځانګړي استازي کابلوف په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د خپل هیواد چمتووالی په ډاګه کړی، خو په عینحال کې یې په دې برخه کې شتو امنیتي ستونزو ته هم اشاره کړې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړې توګه کابل کې تر جګړو وړاندې کلونو کې روس د کورونو جوړولو په برخه کې ځینې پروژې لرلې چې افغان چارواکي یې له روسي لوري د بیا پیلولو غوښتنه کوي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر پر 28 نیټه یو بیړنۍ غونډه کوي چې د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه خبرې وکړي. دوی به د هغه پلان په اړه خپلو کې وژغیږي چې له مخې یې 1,00,000 هغه کډوال چې په یونان، ایټالیا او هنګري کې یې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې ده د دې ټولنې نور غړي هیوادونو ته واستول سي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یې د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅې پیل کړې دي. له فاټا سره اړلونکو پارلماني غړو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې سیمې د برخلیک په اړه یوه مسوده په قومي اسمبلۍ کې وار د مخه جمع کړې ده. سیاسي ګوندونه د فاټا د راتلونکي حیثیت په اړه څه نظر لري؟ په افغانستان کې میش د شمالي وزیرستان د کډوالو استازي وایي چې د پاکستان د پوز لخوا پر ورکړل شوو شرایطو باندې خپلې سیمې ته تګ ته نه دي تیار.
خامخا به څه ولې به نه څه وطن مه دی، خو نه په دغه پوزیشن کې چې د کوم درومې د بندو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په الحال نه شي تللی.
په پېښور کې د عیسائی ټولنې مذهبي او سیاسي مشرانو په پوهنتونونو او مسلکي تعلیمي ادارو کې د ځانګړي کوټې غوښتنه کړې ده.
هر یو میډیکل کالج او انجینئرنګ کې کم از کم درې سلور سیټونو مونږ ته پکار ده.
پروان خبرونه کې د یو شمیر نورو راپورونو ترڅنګ سندرې هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. له دوت سره سم په لومړي سر کې په سیمه کې خپل خبري اعلان ته ځو. له دې څخه تازه حال راټولو ورسته به تاسو سره پور نواورو. په لومړي سر کې ځو اسلام آباد ته. د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار هم په خیر. ربی داس راپورونه دي چې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅې پیل کړې دي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړئ.
بالکل احمد شاہ د پاکستان د وزیر اعظم د قومی سلامتی او بهرنیو چارو مشیر د نه پاور سنټ کې ویلي دي چې افغانستان کې امن لپاره د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو بحالې لپاره د پاکستان لخوا چې دي هغه کوشونه روان دي. سنټ د پاکستان د وزیر اعظم د قومی سلامتی او خارجه امور مشیر سید عزیز اوه چې د مولا عمر مړینې له وجې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات چې دي هغه د زنخکار شوي وو. سردار عزیز یو وار بیا په کلکه د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر په پاکستان کې د مړینې تردید کړی دی او ویلي دي چې د مولا عمر زوی خپل په افغانستان کې د خپل پلار د مرګ پسې کړی دی او د هغه زوی یعقوب ویلي دي چې پلار یې د ټی بي او د سیړي ناروغۍ له وجې افغانستان کې مړ شوی دی او هغه کله هم د افغانستان نه بهر نه دی تللی. احمدشاہ یادوی چې د جولای په میاشت کې افغانستان کې د امن لپاره روان مذاکراتونه د افغانستان طالبانو زیان چې دی هغه بیل کړی وو او دا دی هم یادوی چې د جولای په میاشت کې مری کې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات شوي چې پکې د امریکا او د چین په وړاندې هم شامل دي. د مذاکراتو بل دور چې د جولای په دیشم تاریخ یو دیشم تاریخ کې دوه د مولا عمر د مړینې د خبرونو دا وانته البانو کې د اختلافاتو د وجه هغه مذاکرات چې هغه د سنخ کار شي وو او په دې علاوه پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې هم تاسو تری خواله راغلي وو. خو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز کابل ته د دورې نه پس ویلي وو چې دوه ملکونو په دې رسا شوي دي چې د تعلقاتو اعتماد بحالې لپاره د تورونو سلسله به بندول وي.
صحیح ډېر مننه رابی زمر سره د تازه معلومات شریکولو. زمر ژغله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. ل اسلام آباد زو د پېښور پر لور په پېښور کې د مشال رادیو خبريال زلان یوسفزی د زمر سره د ټلیفون پر لیکه دی. زلان یوسفزی سهار په خیر. زلان داسې راپورونه دي چې د خیبر پښتونخوا په 25 ضلعو کې د پولیو یا ګزړ په ضد کمپاین دوام لري او نن یې درېمه او وروستۍ ورځ ده. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې په پلان کې څه و چې څومره ماشومان ته به د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکول کیږي.
ډېره مننه احمد شاه. بالکل نن درېمه ورځ ده په خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې 25 ضلعو کې د پولیو ضد مهم روان نه کمی کې چې د 50 کال نه کم عمر والے ماشومان چې کم دی غیر تر پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. نو په دې کې چې کم د خیبر پښتونخوا ای پی ای اداره ده، یعنی ماشومان ته د ساسکو او د مختلفو مرضونو ویکسین ورکول کې اداره کومه ده، دا غي تر مخه دی په ندری ورځ کې سلور 15 لاکا 2900 او یو ماشومان ځان تن پنخه کړو چې دا زمونږ هدف ته او د ماشومان ته مونږ په دې درې ورځو کې د پولیو ضد ساسکي ورکو. خو د ادارې چې کوم چارواکي دي مونږ ور سره خبرې کړې دي، دا غي په وینا باندې چې کچاري په دې درې ورځو کې باید داسې ماشومان وي چې هغه د دې ساسکو نه پاتې شي، نو د هغې نه پس هم بیا دي چې کمنو دي ټیمونه چې کمنو دورې کوي او هغه ځینو ته ورځي، د هغې ماشومانو چې کم دي رپورټ تیار کړي، نمونه اخره کې فاینل شي چې دا ماشومان شول دا پاتې شول. نو چې کم پاتې ماشومان وي نو هغې ماشومانو ته به دې درې ورځو نه پس هم دي بیا ساسکي ورکړي، دې ټیمونه به بیا هغه هدفي ځینو ته ورځي په کم کم ځای کې چې ماشومان پاتې وي. د دې نه علاوه چارواکي د ای پی ای چې کم چارواکي دي هغې وایي چې ولسلام په کار دي چې صرف د دې په تمه باندې نه چې ګنه ټیمونه به راځي او ماشومان ته به ساسکي ورکړي، کچې د چا ماشوم د پولیو ضد ساسکو نه پاتې شو نو ولس له خپل باندې په کار دي چې کم نږدې هسپتال وي یا نږدې کم د صحت مرکز چې کمی بي جی یو چې کم دلته کې دي نو هغه ته ورشي او الته کې ماشوم ته کم نه ساسکي ورکړي. د دې چې کم د درې ورځې د پولیو ضد مهم روان دي، د دې لپاره په خیبر پښتونخوا په دې 25 ضلعو کې ول زر یو سل او 15 ټیمونه چې کم دي چې کم ماشومان ته ساسکي ورکړي هغه په کار لګیا دي او په ټوله صوبه کې د پولیس چې کم نه ډیره درننه فری چې کم نه د دی په سکیورټی باندې مامور ده او په سخت سکیورټی کې د عمل روان دي.
صحیح ډیره مننه زلان یوسف زیو چې موږ ته له پېښوره د پولیو د مخنیوي د کمپاین په اړه حال راکاوي. شوره زرته غواړو زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه خبرونه لري.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
پاکستان دی هیلی په پاوکم یوول سوجو
حجرا په یوونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. یو سرځو د راپورونو په لور ل فاټا سره اړلرونکو د پارلمان غړو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د حقوقو لپاره د یو بل مسوده جمع کړې چې واغښتنه ده هم ده چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبا کې ورګډې کړل سي. په خیبر پښتونخوا کې زیاتره ګوندونه د قبایلی سیمو له یادې صوبې سره د شاملولو په حق کې دي، خو ځینې بیا وایي چې فاټا کونسل دی جوړ کړل سي. انیس اجمل په دې اړه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له غړو سره خبرې کړي او په دې اړه د دوی دریځونه راخستي دي.
د ستمبر په نهمه نیټه د فاټا پارلیماني غړو د پارلیمان په سیکرټریټ کې د یو بل مسوده وړاندې کړه چې پکې غوښتنه شوې وه چې د قبایلي سیمو اولس ته د هم د پاکستان د نورو برخو په څیر حقونه ورکړل شي. دا عین 270 ماده دی لری کړل شي او فاټا د په خیبر پښتونخوا کې ورګډه کړل شي. خو دا چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه په یاد صوبه کې د مختلفو ګوندونو غړي څه دریس لري. د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي عاطف خان وایي دوی به په دې لړ کې د قبایلي لو دا اری پریکړې قدر کوي او په غیبا خوشاله وي.
اوس هغه دا فیصله کوي چې په دې باندې د ریفرندم وشي. هغه پیل صبح جوړېدل غواړي، هغه صبح سره شامل غواړي. همدې پرارټي دا چې هغه خلک د هغه ځای عوام دې هغه صبح پرارټي لري خوښته ور.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی پیر صابر شاه بیا وایي باید د قبایلي سیمو کلتور او امنیت او د خیبر پښتونخوا انتظامی حالاتو ته پکتو سره د فاټا د راتلونکي فیصله دی وکړل شي.
مخکنه هلته حالات داسې دي چې انتظامی معاملات چکم دي، هغه چلول چکم دي، نو هغه انتهایی مشکلات دي هلته. نو د خیبر پښتونخوا انتظامیه او دا چې تاسو یو ځای کې نو زما په خیال دا خو به ډېر زیات خیبر پختونخوا په انتظامی معاملات چې کوم دینو دا به شاید چې دا بوج اوچت نه کړی. د دواړو افسنو باندې به ډېر غور کول راځي چې آیا دی ته یو آزاد صوبه چې کوم دا هغه دی ته سوټ کوي او کنه دی خیبر پختونخوا سره ځان وتړي. دا منطقه چې کوم دا نو انتهایی د لا اینډ آرډر حواله سره سینسیټیو علاقه ده.
د پاکستان پیپلز پارٹی غړی فیصل کریم کندی وایي حکومت د قبایلی سیمو سیاسي او ځایي مشران راوغړي او دایي په خوخه دي د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو یا نه شاملولو په لړ کې کوم ګام اوچت کړي.
موږ د پښتونخوا ته د اخته د صوبه سره ته د خیبر پښتونخوا نوم ورکړو. نن دا خبره د خپل فاټا ولو سره ده چې فاټا عوام چې کوم فیصله کوي پیپلز پارٹی به هغه سپورټ کوي.
د جمعیت علما اسلام فیډلی یو مشر غړی مولانا ګلنصیب بیا وایي چې د قبایلی سیمو په اړه د دوی د ګوند مختلفې غونډې روانې دي او ډیر زر به دوی یو داسې موقف ته ورسیږي چې آیا قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي او یا نه.
پورو چیرې د دې په شا باندې قانوني مشکلات څه دي؟ که دا سوله جوړیږي نو بیا به کوم مشکل لادي او کوم آسانۍ به قوم ته ملاویږي؟ که چېرته دا د صوبې حصه جوړیږي نو بیا به قانوني کومې مشکلات موږ ته مخې ته راځي؟ نو دې باندې یو کونسل تشکیل دی او دا به ورځ نیمه کې انشاءالله تبارک وتعالی یو حتمی رپورټ تیار کړي چې موږ به تاسو مخې ته کړو.
عوامي نېشنل ګوند بیا د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو ملاتړ کړی دی. د دې ګوند خزینه غړي بشرا ګوهر وایي
ANC فاټا د پښتونخوا حصہ ګڼي، خو دا ضرور وایي چې دې کې د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده. زموږ په خیال دا دی چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ وشي، پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیتونه وملاو شي، جمهوري عمل کې د هغوی پوره طریقې سره شامل شي.
بل لورته د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق وای قبایلو تل د خپل مسالو حل د جرګې لاري رو باسل دینو باید چې د قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو یا د کونسل جوړولو پریکړه دی د قبایلو د رائے اچونې عمل په ذریعہ وشي.
منتخب کے اور منتخب کون سا لی نو آوشان یو زان لسپیت بولا دیور کشن نو قدار اسلام آباد نا باغی زان روگو تپلے شی ادھے باغی الٹا فتشی.
د قبایلی سیمو زنو مشرانو د فاټا د حقونو په اړه د بل د مسودې ملاتړ کړی دی، خو بیا زنو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې فاټا د ځانته یو صوبه جوړ کړل شي.
انیسا جمال وای چې د فاټا د راتلونکو حیثیت په اړه د سیاسي ګوندونو نظرونه راخستې و. افغانستان ته لوشمالي وزستان د کډسو کسانو د کمیټې مشر وای په اوسنی شرایطو کې پاکستان ته ستنېدو ته تیار نه دی. ملک عمر خان له مشال رئیس په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت او قبایلي مشرانو د ستنېدو په اړه له دوی سره لا هم هیڅ ډول رابطه نه ده کړې. د زربیاز عملیات وروسته تر لس لکه زیات کسان به کور سی و چې پکې شاوخوا دوه لکه افغانستان ته کډه سی و. په دې اړه نور تفصیل عبدالحی
کاتم په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم اپریشن لوجي د بیکورو کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. خو د هغو کسانو چې افغانستان ته کډه سوي دي برخلیک لا هم نه دی معلوم. په دوی کې زیاتره په خوست کې ژوند کوي. د بیکورو کلسو وزیرستانیانو د کمیټې مشر ملک عمر خان مشال لري ټول چې اوس هم تر دوه لکه زیات خلک په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. البته زیاتوي چې دوی دا فیصله کړې ده چې په اوسني شرایطو کې پاکستان ته نشي ستنېدلای.
د ټول کډوالو څو خامخاب څو ولې باندې څو وطن مده خدا په دغه پوزیشن کې چې د کوم درمې د بنو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په حال نشي تللی. نه کدا څه وخت راغی چې طالبان او پاکستان روغه جوړه وسوله موږ ته خپل مالونه او کورونه یې چې کومې ړنګ کړي دي هغه نه به دغه پابندې په موږ باندې نه وي لکه کومې چې لګولې دي. نن سبا چې کوم کډوال نرمشاته درمې هغه باندې دا پابندې لګوي دا زمام په اړه چې د بته طالب سره جنګي کې طالب ته په خپل وطن کې نه پرېږدي. نو دا زموږ
ملک عمر خان زیاته کړه چې د ستنېدو په حواله نه هم د پاکستان چارواکو او نه هم قبایلي مشرانو ورسره څه رابطه کړې ده.
زه دا وایم چې د پاکستان لپاره دا په افغانستان کې کډوال ډېر مهم دي چې په هر صورت باندې چې پاکستان خوشاله کېږي کې مده چې په خپل مرضي باندې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نه د دباو لاندې ځکه دا په دباو لاندې نشي تللی ځکه دا د دوی نه آزاد دي چې کومه د افغانستان ته تللی دي بل ملک ته تللی دي په هغه باندې چې کومه د جبر قبر زیاتی نشي کولی. او د بل والا کډوال چې کوم دي هغه په زور هم لګلی شي په پابندې باندې هم لګلی شي چې څه دی ورته وایي هغه ویلی شي هغه په منلی شي. مونږ کډوال چې کومه د افغانستان نه خبره منلی شي خبره مونږ تسلیمولی شي چې کومې پاکستان کوي او کومې د بل والا دوی فنلی دي.
د ملک عمر خان وزیر په سیر خبره په بنو کې د وزیرستان متاثرین کمیټې یو مشر او ملک غلام هم کوي. دی وايي دوی افغانستان ته د کډسو وزیرستانانو د ستنېدو مسله په وار وار له حکومت سره راپورته کړي خو حکومت په کې دلچسپي نه اخلي.
کوم افغانستان کې دی بار بار مونږ ته یي چې زموږ ورونه دي چې څنګه له دغه خلک انتري کیږي او د کوم خلک هغه علاقه کلیر وي هغه طرف علاقه غلام خان باندې چې کوس په تجربه کې داخل تاغه نه انتري کوي او کوم خلک په لوړ باندې اخري باندې تر دي دې طرفه دا دایته مقابل کوئی داخل په خپل خپل سیمه تر دي میر میټینګ نه شي ویلي دي چرواکي سره اعلی چرواکي سره حکومت هم څه په دې باره کې دا څه خاص خبره بالکل نه کړی.
د پاکستان د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو اداري یو لوړپوړی چارواکي عادل ظهور بیا وایي حکومت افغانستان ته د تللو کډوالو لپاره په لومړنۍ ورځو کې په کورمه کې د نوملیکنې یو مرکز جوړ کړی وو چې پکې یو لک ډیرش زره کډوالو ځان رجسټر کړی وو. کچم له عادل ظهور سره په افغانستان کې میشت کډوالو دقیقه یا تصدیق شوه شمیره نسته. البته وایي که چرته اوس هم هلته د وزیرستان کډوال میشت وي نو د رسنورو په اړه به حکومت اقدامات کوي.
کو فرص کوم با افغانستان گورنمنت شو یا نور سره مونږ غری ای سره بل حال دی روانه به ومي او کو فرص ک د سه واقعي د تاسو کې څنګه کوم فکر یاد وي کو دا ستنه واقعي په باندې تیوی نه بیا مخامخ د دیو مطلب مونږ سهل وکړو باسي چې دا مونږ رونه دی او دی په پتر وسترو غاړي.
خو د بیکور کلسو کډوالو استازي کاغه په پاکستان او په افغانستان کې دی دا خبره په یو خړه کوي چې حکومت نه د ضرب اعظم اپریشن د پایلولو او نه هم د کډوالو د ستنولو پر وخت دوی په اعتماد کې اخستې دي.
عبدالحی کاکړو چې افغانستان ته د شمالي وزیرستان د بیکورسو کډوالو د نظر پاړه تاسو ته راپور اوروي. په قبایلي سیمو کورما ایجنسی کې د زهموشت یو شمیر سیمو خلکو خپل کورونه د ممکنه پوځي عملیاتو لکه بل پریشتي متاثره کورنۍ وای په سیمه کې د کډی کول پر وخت د حکومت له خوا له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وای چې دوی په دې خبر دي خو مرسته ځکه نس کولای چې د فاټا سیکریټریټ له خوا ورته نه دی په ګوته سوي. نور حال طارق اورګ زیرا کوي.
په کورما کې د زهمو شوش مرسي مو خلکو خپل کورونه د ممکنه پوځي اپریشن لکبله پرې خې دي. په سیمه کې ډمباکه، میرانډا، ډانډ او سروبې علاقې داسې دي چې هلته نه خلک د کوزي او منځني کورمینه علاوه په ضلع هنګو کې د مختلفو سیمو په لور وتلې دي. ولی خان په نامه یو متاثره کس مشال لوډیو ته وایي دوه اونۍ وړاندې د پوځ لخوا ورته د غیلان وشولو چې خپلې کړې دي د سیمې څخه وباسي. دی وایي په سیمه کې څوک هم نه دي پاتې او ټول راوتلې دي. یار خان په نامه یو بل متاثره کس وایي په سیمه کې کډه کولو په وخت د حکومت لخوا دوی سره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې. قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو چارواکی مجاهد علی مشال لوډیو ته وایي دوی په دې خبر دی چې بزوی مشکې د څلورو کلو خلک بېکوره شوي دي خو مرستې لا نه شي کولی ځکه چې د فاټا سیکرټریټ لخوا ورته په ګوته شوي نه دي. خبره پزوی مشکې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کېدو پس د دغو سیمو خلک د حکومت د اجازت نه بغیر په خپلې مرضۍ سره خپلو کورونو ته واپس شوي وو. ضلع هنګو پولیس سره نږدې زوی مش سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې راپورونو تر مخه یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په منځني کورما کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن د 2010 کال راهیسې روان دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د عیسایانو د ورورولۍ مذهبي او سیاسي مشرانو د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د صوبې په پوهنتونونو او مسلکي تعلیمي ادارو کې د داخلې لپاره دوی ته ځانګړې برخه وټاکي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په راپور کې واوري.
د نه پورس پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته د عیسایانو یو مذهبي مشر فاضري الطاف ګوهر مشال ریډیو ته وویل چې د میرټ په بنیاد دوی ته پېښور پوهنتون او نور پېښورانه کالجونو کې داخلي ملاوېدل ګران دي، نو ځکه په دغه تعلیمي ادارو کې دي د دوی لپاره د داخلي کوټه مقرر کړی شي.
تقریبا زمونږ د تناسب برابر وي، مونږ دا نه وي چې لس پنځلس داسې ته هر یو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کے کم از کم دری سلور سیٹوں منگتا پکار دے.
دا عیسایانو مذہبی او سیاسی مشرانو دا وفاقی حکومت نا دا غوښتنې هم اکڑا چی دو کال وړاندې دا پیښور دا چر چودن رستو وزیر اعظم چی دا عیسایانو دا خیر خیگڑ دا پارا کم شل کروڑ روپے اعلان کرے وی هغه دے پسندستی توگا دوی تا ورکری شی. پا دی اکلا دا ڈائسس آف پیشاور سیکٹری شہزاد مراد
نو گومنډ مونږ دا درخواست کوو چې کمی داز مونږه مونږ سره پرمیشن وي د 20 کروڑ په دا مونږ ته کمی ریلیز وکړي ترڅو مونږه انډومنت فند شروع کو دا ټرسټ یو جوړ کو دا کرسچن کمیونټي په نوم ترڅو قلم داسې حادثه در پیښ شي نو دې ټرسټ نه به مونږه آگے ته امداد کولی شي.
دا شان فادری شہزاد دیا تکړه چې دا پاکستان په دستور کې خو عیسایانو او نور اقلیتونو ته هر قسم مذهبي او سیاسي ازادي ورکړل شوې ده، خو بیا د پارلیمنت او لوکل ګورنمنت سیستم کې د دوی نمائندګي د انتخاب په لار نه بلکې د سلیکشن په توګه کیږي.
ولې چې مونږ ته ووټ ته رائټ نشته، مونږ کمیو ممبران دی اگر سلیکټ کیږي سینټ نه والا قومي اسمبلی صوبائی اسمبلی ایمن چې کونسلر کمیو دی اگم سلیکشن کیږي نو سلیکشن نه دی پکار الیکشن پکار دی چې مونږ خپل اخپل کمی نمائندی دی آگا الیکٹو کو.
دا عیسایانو دغه مشرانو د ځینې تنظیمونو او غیر دولتي موسسو لخوا د هغه احتجاجونو غندنه وکړه د کوم لمخې چې دوی تورونه لګوي چې دا پېښور د چر چودنې زخمیانو او مړو ته معاوضه نه دی ملو شوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن.
زمر ژغ له مشال رادیو خاوري او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د سهار 9 بجې سوي بوريوال کا کډب د مهم خبرونو لنډي سوابره.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او بهرنیو چارو مشیر سرتاج عزیز د نهی پورز سینټ ته ویلي چې افغانستان کې د امن لپاره د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بحالۍ لپاره د پاکستان لخوا کوښښونه روان دي. د خبر پښتونخوا په بر دیر کې د تیر د پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخه د پیپلز ګوند صاحبزاده سناوله بریالی سوی دی. اومنیشنل ګوند جمعیت علما اسلام فضل الله مانډلی او مسلم لیگ نون د هغه ملاتړ کړی. په خبر پښتونخوا کې د ګوزان یا پولیو ناروغي پر ضد د درې ورځنی کمپاین نن وروستۍ ورځ ده. دا کمپاین د صوبې په 15 ضلعو کې روان دی. د دې کمپاین د هدف دی چې څه باندې 450 لکه ماشومان ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 ارب ډالرو اعلان کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان د سه شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د کروندګرو په یو غونډه کې د وینا پر مهال وکړ. د پاکستان پوځ وایي د دوی او چین ځواکونو د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه ګډ مشکونه کړی دی. د خبره د پاکستاني پوځ لخوا د سه شنبې په ورځ نوښته په یو بیان کې سوی د بیان وایي چې د مشکونو د پنجاب صوبې په اټک اونۍ دوام درلود. د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د عیسائی ټولنې مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې دوی ته په کالجونو او پوهنتونونو کې د داخلو لپاره کوټه زیاته کړي. د غوښتنه دې مشرانو پرون په پېښور کې یو خبري غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری د سه شنبې په ورځ ناوخته په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روس له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره لیدکاته کړې دي. د ښار جوړونې وزارت څخه په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو پر نور مسلو سربیره په افغانستان کې د کور جوړونې او ښاري پراختیا په برخه کې هم د روس پر همکارۍ خبرې کړي. او د اروپایي ټولنې د کورنۍ چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې پر 2 نیټه یو بیړنۍ غونډه کوي چې د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه سره وغږیږي.
دا مهم خبرونه لندیز مله مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر دغه هیواد د کورنۍ ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوښ
نن د پیښور د خبریدونکو مشرک ورسپانه خپل اداري په پاکستان کې د پولیو په مسله باندې لیکلي او وایي زموږ په ټولنه کې چې کله د یوسیس په حق لا منفی پروپاګاندا وشي نو که هر څومره کوشش وکړل شي خو د خلکو د ذهنونو نه د هغې منفی پروپاګاندا اثرات نشي ختمولی او نه خلک خپل رای بدلولو ته تیار وي. د اداري په وینا چې د پولیو په رنګ د موزي مرض په حق لا د نامعلومو وجوهاتو له کبله چې کومه منفی پروپاګاندا کړې شوې ده هغه اوس د عالمانو په نصیحتونو باندې خلق لذهنونو نو باسی. ادریه مخکلی کی چی خیبر پختونخوا کی پزین زلو کی د پولیو ضد د ساس کور کول کمپاین روان دی خو ير د چیوش مرمور او پلار خپل بچو ته قطری ور نکړي. ادریه سی توی د مولانا سیمی الحق د پولیو په حق لا تازه بیان ډیر دستاینې ول دی چې پګین موړی ویلی د پولیو ساس کی نو ور کول دی او ماشوم د قتل په مان دی. نو باید چې د پاکستان نور عالمان هم د ماشومانو د ژوند په خاطر په ډاګه او په ښکار بیانونه ور کړی او دی لړکی خپل ونډا سره کړی نو هله به ممکن شي چې لدې خاوري د پولیو رنس په مکمل توګه ختم شي. بل پلو جنگروس پړ خپل ادارې کې وای د ترانسپرنسي انټرنیشنل دیو ریپورت مطابق د پاکستان موجوده حکومت په دور کې د درغلي یا کرپشن شکایتونه د تیر حکومت په پرتله ډیر کم را روان دي. خو بیا هم 30% سرکاري ادارې داسې دي چې پکې کرپشن ورس پورز زیاتېږي او دا هم ویل کېږي چې د نورو ملکونو په مقابله کې په پاکستان کې 80% زیات کرپشن دی. د په وینا چې سپریم کورٹ هم ویلي دي چې کرپشن د دې ملک لپاره د کینسر رنز دی او تر څو چې دا نه وي ختم کړی شوی پاکستان ترقی نشي کولی. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې دا بجلی غلا کیږي، د کیس غلا کیږي، ان تر دې چې تیر حکومت کې په حج کې هم درغلی شوی وا، او بل دا چې د دې درغلو له وجې سرکاري ادارو ته د کال په سر 1400 روپۍ نقصان رسی. ادارې اخیر کې وایي چې د دې هر څه په تناظر کې باید چې د احتساب یو غوره نظام جوړ کړل شي، او دا رنګ پکار دی چې سیاستوال هم په خپلو صفونو باندې نظر واچوي او درغل خلک بے نقابه کړي. نو چې کرپشن ختم شي پاکستان به ترقی هم وکړي او نامه به یې هم روښانه شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د بیان ازادي د پوځ تر فشار لاندې ده. بلخوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان په غزنی ولایت کې د دوشنبه ورځې د جیل د ماتېدو پر پیښه مقاله خپره کړې او لیکي له دې وروسته پوښتنه راپورته کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د ملاتړ پرته افغان پولیس د جیلونو د امنیت ټینګ ساتلو جوګه دي او کنه. د دواړو مقالو غټي برخې به له اسرار عالم مومن څخه واورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې رسنیو باندې سخت فشار دی چې په ولس کې د پوځي مشر راحیل شریف د مقبولیت لپاره له پوځ سره همکاري وکړي او ټي وي چینلونه پر پوځ له تنقید کولو ډډه کوي. تر دې پورې چې له یو شخصي ټلویزیون سره د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ هغه خبرې نشر نه کړل شوې چې پکې نوموړي ویلي وو وزیر اعظم ورته ویلي دي چې هغه په تعلیم نور اضافي رقم ځکه نشي لګولی چې په پوځي عملیاتو د خرچې کولو لپاره پرې سخت فشار دی. وتلي خبریالان ادعا کوي چې پوځي چارواکي ورته په غیر مستقیم ډول دړکې ورکوي او ورته وایي چې دوی د ترګرو په هدفي لیست کې دي یا د دوی له خبریالۍ داسې شکونه مخې ته راځي چې ګینې دوی د هندوستان استخباراتي ادارې سره سمجوته کړي. د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په حکمرانۍ کې د پوځ مقبولیت ته ډېر تاوان رسېدلی او ښکاري نه چې پوځ به خپل زوړ حالت ته راغلی وي. د میډیا کارکونکي وایي له پوځ سره د دوی د ملاتړ غوښتنه پر داسې وخت کېږي چې پوځ د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دی. بلخوا ورځپاڼه واسطې ژورنال لیکي د ګل په ورځ د غزنی په مرکزی جیل د طالبانو د برید په نتیجه کې د سلګونه قیدیانو خوشی کېدل په تیرو کلونو کې په دې هیواد کې د جیل د ماتېدو لویه پیښه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه شاوخوا 355 تښتېدلو قیدیانو کې 140 طالبان وو او په برید کې 4 پولیس هم وژل شوي. یاد وزارت د پیښې پلټنې هم پیل کړي دي. نا آراما غزنی ولایت چې د کابل نه په 100 ساعته فاصله پروت دی د جیل ماتې دو پیښه د دې ولایت د صوبه ټینګولو لپاره په روانو هلو ځلو لوی ګزار دی. له دې سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا افغان پولیس د نړیوال ځواکونو د ملاتړ پرته د جیلونو امنیت په اغېزناکه توګه ټینګ ساتلی شي او که څنګه. چارواکي وایي د طالبانو لخوا د جیل د ماتې دو 100 ساعته مخکې قیدیانو د جیل دننه احتجاج ترسره کړی وو. نو داسې ښکاري چې د جیل ماتې دو پیښه په همکارۍ سره ترسره شوې وي. د غزنی ولایتي شورا یو غړی وایي په سیمه کې د نا ارامۍ له کبله افغان استخباراتي چارواکو 40 مهم طالب قیدیان د جیل له ماتې دو 2 ګړۍ مخکې بل ځای ته منتقل کړل. په افغانستان کې د جیل د ماتې دو پیښه نوې خبره نه ده. په کال 2011 کې هم په کندهار کې له یوه جیله چې سخته سیکیورټي یې درلوده 1500 قیدیان تښتېدلي وو او دغه وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ کچه د بل وخت په پرتله تر ټولو زیاته وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یو وار بیا خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سوریه کړکیچ د دواړو لورو د خبرو اترو مهمه برخه و. ټاکل شوی چې جان کیری به د دې اونۍ په پای کې په لندن کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر سره هم د سوریه د شخړې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل انسخاورو.
دا په تیرو 10 ورځو کې دریم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا په دې خبرو اترو کې جان کیری هڅه کوي څو د بشر الاسد له رژیم سره د روسیې د پوځي مرستو دلایل معلوم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د بشر الاسد له رژیم سره د پوځي مرستو دوام یوازې د سوریې د کورنۍ جګړې د اوږدېدو سبب کیږي. تر دې ټلیفوني خبرو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې سره د خپل هیواد د پوځي مرستې دفاع کړې وه. پوتین ویلي وه له دمشق سره له همکارۍ پرته د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش نشي ماتېدلی او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي وه چې په دې برخه کې د روسیې پر پل پل کیږدي. بلخوا د ولسمشر باراک اوباما اداره د بشر الاسد حکومت ته د روسیې د پوځي مرستو لیږد او د سوریې له رژیم څخه د روسیې ملاتړ په غوسه کړي. په هغه وسلو کې چې روسیې دمشق ته استولې زغروال ټانکونه هم شامل دي. روسیې پر وسلو سربیره پوځي سلاحکاران، تخنیکي کسان او د کور جوړونې ډلې هم سوریې ته لیږلي. په عین حال کې روسیې د سوریې په لازقیه ساحلي ښار کې د یوې پوځي هوایي اډې پر پراخولو هم کار کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست خبریالانو ته ویلي ښایي ولسمشر باراک اوباما په دې اړه خپله له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او دا امکان شته چې دواړه ولسمشران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې تر څنګ خپلو کې وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چې د دې اونۍ په پای کې جان کیری لندن کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ هامون سره ګوري چې د سوریې مسله به د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر د جمعې له ورځې د یک شنبې تر ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به جان کیری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر عبدالله بن زید سره هم د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. برطانیې ته په سفر کې جان کیری د کډوالو په بحران چې اروپایي ټولنه یې ورخطا کړې هم له چارواکو سره غږیږي. روسي چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین پر کړکیچ هم خبرې شوې خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو لومړی سرنی خبرونه سلام پښتون خا کی او تاسو پام د هارون بچا پر ژغ کی د دغه سندری پر لور راګرځوم چې وای ژوند کوم.
Kom sandare ratarauna sun kom sandare ratarauna ho sun kom sandare ratarauna sun kom sandare ratarauna alu zama پاتنا پرتلخ کری یل کم
بد نفرت لخکری الکلم بد نفرت لخکری الکلم بد نفرت لخکری الکلم من زغری را تراوڑا من زغری را تراوڑا
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د ډلیز امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابېږي چې ورسره د دې هیواد شمالي ګاونډیانو ته هم امنیتي خطرونه زیات شوي دي. د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران پرون د تاجکستان په سر ښار دوشنبه کې راټول شوي وو او د افغانستان او سیمې پر وضعیت یې په خپلو کې خبرې کړې دي. په دې اړه د نړیوالو رسنیو د راپورونو مهم ټکي اجمل آند وړاندې کوي.
روسیا چې د ډلهیز امنیت د سازمان مهم غړی هیواد دی، ولسمشر یې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بللی. ولادیمیر پوتین د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د دې سازمان د مشرانو په غونډه کې وویل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په راتګ په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی. نوموړي زیاته کړې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو حالات نور هم کړکېچن شوي، د تروریزم ګواښونه زیات شوي او په افغانستان کې راټولې شوې افراطي وسلوالې ډلې ګاونډیو هیوادونو ته د ورتلو لارې لټوي. د روسیې ولسمشر وایي وروسته له هغې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي، ورسره یو ځای ګاونډیو هیوادونو ته د ګواښ خطر هم زیات شوی دی. د ولسمشر پوتین په وینا نور د داعش د وسلوالې ډلې ګواښ د عراق او سوریې په پولو پورې محدود نه دی پاتې. ولادیمیر پوتین وویل تروریستان د ډلې ایزې وژنې کوي، ولسونه د ګډوډۍ او قاطعۍ په لور بیایي، فرهنګي اثار له منځه وړي او امن مذهبي ځایونه ویجاړوي. نوموړي له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته د نشه یي موادو د قاچاق ګواښ هم زیاتېدونکی وباله. ویویل په افغانستان کې نړیوال ځواکونه نه دي توانېدلي چې په دې هیواد کې د تریاکو کار راکم کړي. د روسیې ولسمشر ټینګار کړی چې دوی د دې ګواښونو په زیاتېدونکي بڼه پوهیږي او د محدودېدو کومه نښه یې نه ویني. د ډلهیز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د پراخو هڅو غوښتنه کړې. له دې غونډې وروسته په خبرې شوې اعلامیې کې ویل شوي په دې برخه کې مؤثر ګامونه او د نړیوالو هڅو پیاوړتیا کولی شي د دې خطرونو مخه ونیسي. دا یادونه ورده چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم وخت په وخت د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان ناکرارۍ د دوی تر پولو وراوختلی شي او د سیمې پر هیوادونو یې غږ کړی چې د افغان حکومت سره دې د هغه سخت دریځو ډلو په ځپلو کې مرسته وکړي چې یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د یو شمېر کلو خلک بیا وایي چې د داعش وسلوالې ډلې له خپلو کورونو په زوره ایستلي او په بیلابیلو سیمو کې اوس تر شنه اسمان لاندې په کنډوالو کې شپې ورځې تیروي. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه کډوال چې ګڼ شمېر یې د اچین ولسوالۍ د ودانۍ شاوخوا په کنډوالو کې ځای په ځای شوي، د داعش وسلوالې ډلې څخه شکایت کوي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو لار ده او همداسې ترانزیتي لار هم ده. دا لار به موږ تر دایمه پورې بندو تر څو زموږ ناره دولت اوري، که دولت یې نه اوري موږ خپله راوځو. دا یو توره کرښه ده، دا به موږ بندو که دولت زموږ غم وخوړ.
زما د چنارې غم حکومت نه یې کړ او اوس څه خلک تالا مهربانه چې دېس حاجي صاحب ته مزره خلی کړک دا زموږ بچي که په دغه شګو کې چا پرېښودې شو کې موږ څوک نه پرېږوره.
یو سپین سرې میرمن وایي چې وسلوالې په کورونو را واوختل او له ډکو کورونو څخه یې محروم کړل.
دا لندر سریان خدای ما دې وسره نوي او بس دغه کاتې راغله او بس خیره سره کورونه زمونږ وسازلو. کاتې زمونږ ورکړې کړې په دې دنیا کې، مالونه زمونږ ورکړې، چرګان زمونږ ورکړې، سپی زمونږ ورکړې.
دا چین ولسوال محمد غالب مجاهد هم دا منی چې دغه ولسوالۍ اکثره سیمې د داعش او طالبانو په لاس کې دي، خو په زغرده وایي چې دولت یې د مقابلې توان لري.
غرنۍ سیمه چې معلومیږي دغه د پیخي سیمه ده، دا پاس غره کې چې تاسو ګورئ دا په غره په خوا کې دا پوستې معلومیږي دا د داعش پوستې دي. دی خواتا دی بر دی لاستا چی دی دا بیاد اماراتو پا دی کلو ولس که امارات گرزی خود دوار دلی دلتا حاکمی دی منگ کولی شو چی دی خلکو مقابله وک دی تا منگ تصمیم لرو ارزر دی خلکو تماتی ورکو و دی غرون با دا خلک لرو کن
یاد دیوی چی دی شنوارو پا اکثر ولسوالی و که دی تیرو دو میش تو رئیسی دی داعش او طالبانو ترمنس پا نخطو که ولسی وگری زیانمن شوی او لخپلو کورونو سخه بی دخل شوی دی باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
زمر ژغ له مشال رادیو خبري د خبريالانو د ساتنې ټولنې سي پي جي په نړۍ کې د آزاد رسنیو او خبريالي لپاره هلي ځلې کوونکو کسان ته د نامونو ورکولو اعلان کړی دی. د ادارې په وینا هو خبريالانو ته د رسنیو د آزادۍ اجازه ورکوي چې د خپل کار پر مهال د مرګ له ګواښونو، بریدونو، زنداني کېدو او نورو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا نامونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې په دې ورسته کې په پاکستان کې بیا پر خبريالانو بریدونه شوي او ځینې خبريالان وایي ورباندې فشار زیات شوی دی. نور تفصیل په امیر ساحل راکوي.
د خبریالانو ساتنې ټولنه کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست وایي د 2015 زیږیز کال لپاره د رسنیو ازادۍ په نوم جایزې له ملایشیا، سوریې یا شام، حبشي او پاراګوای خبریالانو ته د هغوی د مړانې او د خپل کار په ډګر کې د مشکلاتو ګاللو په بدل کې ورکوي. د خبریالانو ساتنې ټولنې سي پي جي پر داسې مهال د رسنیو ازادۍ انعامونو ورکولو اعلان کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر ځینو خبریالانو وسلوال بریدونه شوي دي. په هغه هیواد کې ځینې خبریالان وایي پر رسنیو د فشار زیاتېدو له کبله د بیان ازادي له خطر سره مخامخ شوي. په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون خبریال حامد میر چې تیر کال په کراچۍ کې په یو وسلوال برید کې ژوبل شوی و وایي په یو هیواد کې چې پارلمان هم آزاد نه وي هلته به رسنۍ څنګه آزادي شي.
په
یو هیواد کې چې عدلیه آزاد نه وي پارلمان آزاد نه وي هلته به رسنۍ څنګه آزادي شي؟ تاسو راته وایاست په جمهوري ډول منتخب حکومت به پر خبریالانو څه ډول فشار واچوي؟ له حکومت سره څه داسې لاره ده؟ هر کس چې ټوپک لري هغه فشار اچولی شي. نو یا خو له طالبانو سره ټوپک دی او یا له جرنیلانو سره. خدا به درته ووایم چې موږ چې په دې هیواد کې ژوندی یو نو مانا یې دا ده چې ټول پوځ زموږ خلاف نه دی، بس یو څو جرنیلان دي چې مسلې پیدا کوي.
په
اسلام آباد کې د بی بی سی اردو خبریال هارون رشید وایي کله چې پر خبریالانو فشار زیات شي نو آزاد نظر نه ترلاسه کیږي.
که تاسو پاکستان فوج دی او یو طرف ته طالبان دي، که طالبان څه دعوه کوي نو هغه به تش چلوي او یا به فوج وایي نو بس هغه باندې به خبر جوړوي. که تاسو غواړئ چې هر یو آزاد صحافي په حیث لاړ شم او خپل نظر وګورم حالات او هغه حکم نو هغه باندې بیا دواړه خفه کیږي، نو هغه آزاد نظر چې دی هغه تاسو ته بیان نه لایي صحافت کې.
که آزاد نظر ترلاسه نشي نو پر ټولنې یا معاشرې څه اغېز لري؟ په ځواب کې هارون رشید زیاتوي په دې نتیجه کې یو داسې حکایت یا بیانیه جوړیږي چې په یو مسأله کې ښکېلې خواوې د خپلو ګټو لپاره له ولس سره بیا لوبې کوي.
دا خطر پیدا کیږي چې بیا تاسو د دوی چې خپلې کمې اجنډې دي د هغې نه متاثر کېږئ او تاسو ته به خپل یو بالغ نظر به نه ملاویږي، یو آزاد نظر به نه ملاویږي. نو هغه بیا دا دی چې یو داسې بیانیه جوړیږي چې بیا فریقین چې دوی خپل ګټو
خبریال حامد میر وایي په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ او جمهوري ارزښتونو په لار کې یو خنډ د غربي هیوادونو تګلارو له کبله هم پیدا شوی، ځکه چې هغه هیوادونه د حکومت پر ځای پوځ ته زیات ارزښت ورکوي.
له
واشنگتن، لندن، برلن او فرانسې چې څوک هم راځي هغه اول د پاو سر دفتر جی ایچ کیو ته ځي او بیا وروسته اسلام آباد ته. نو تاسو ته معلومه ده چې پوځ ته ټول قوت غربي هیوادونو ورکړي، پوځ له امریکا او نورو هیوادونو پیسې اخلي او بیا پر موږ بندیزونه لګوي. بیا له غربه خلک موږ ته وایي له تاسو سره ډېر زیاتې یا تیرې کیږي او پوښتنه کوي چې له تاسو سره څه روان دي. د پاکستان پوځ له امریکا پیسې اخلي او تګلارې جوړوي. د امریکا پیسې او ملاتړ د اصلی طاقت دی.
د
پاکستان پوځ په بیا بیا له دې تورونو انکار کړی چې ګواکې پر خبریالانو فشار اچوي یا استخباراتي اداره ISI پر خبریالانو په بریدونو او هغوی ته په ګواښونو ورکولو کې ککړه ده. خو د خبریالانو ساتنې ټولنه سي پي جي او د بشري حقونو یو شمېر ډلې دا ګڼي چې په پاکستان کې اسټابلیشمنت د بیان پر ازادۍ او پر خبریالانو محدودیتونه لګوي.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري په داونس باندې کې لیکوالي حجره ممتاز لیکلي دي چې تر کومه د پاکستان په تعلیمي نظام کې اصلاحات نه وي سوي او زده کړو ته رسیدل اسانه سوي نه وي تر هغه به خلک مجبور وي چې خپل بچي مدرسو ته ولېږي. د شاهین بنیرز خدمه مقاله مهم ټکی اورو.
حجره ممتاز لکی د پاکستان د امنیتی ستونزو د حوالی لپاره د مدرسو په نظام کې د اصلاح خبرې کیږي. د دفاع وزیر خواجه آصف قامی سمله ته په خپل وینا کې ویلي چې په ملک کې خواوشه شل زره دینی مدرسې دي او په دوی کې یوازې درې یا څلور فیصد داسې دي چې د ترهګرۍ مرسته کوي. په مقاله کې راغلی دي چې په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره وخت په وخت بیلابیل تجویزونه مخې ته راځي، خو بنیادي خبره دا ده چې په هیواد کې تعلیمي بحران دی. نو ولې داسې څه ګامونه نه پورته کیږي چې په ټول تعلیمي نظام کې اصلاحات وشي؟ ډیر خلک خپل بچی ځکه مدرسو ته لیږي چې یا خو په سکولونو کې معیاري تعلیم نشته او یا یې دوی خرڅ نشي پورته کولی. دغه شان د جنکو تعلیم ته هم پوره پام نه کیږي. که چیرې خلکو ته دا موقع ورکړل شي چې بچی یې ښه زده کړه وکړي او سبا د خپلو کورونو مالي ستونزې هوارې کړي، نو ډیر خلک به ارومرو خپل بچی سکولونو ته واستوي. د لیکوالې په وینا په کلیوالو سیمو کې سکولونه په داسې ځای کې جوړ کړل شوي دي چې زده کوونکي ورته نشي رسېدی، او دا بعدې د ډېرېدو سره سره د سکولونو په شمېره کې هغه شانتې ډېروالی نه دی راغلی کوم چې پکار دی. حجره ممتاز په پای کې لیکلي دي چې په ملک کې د غریبۍ د ستونزې د هواري لپاره تعلیم ته وده ورکول ډېر مهم دي، خو تر کومه چې د سرکاري سکولونو شمېر او معیار ښه شوی نه وي، تر هغه به خلک مجبور وي چې خپل بچی مدرسو ته ولیږي او د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ستونزه به لا پسې پیچلې کیږي.
د مشال رادیو د لومړي سهارنۍ خبرونې سلام پښتونخوا په پای کې ستاسو پام د صادق افریدی په ژغ کې د سندرې پر لور راګرځو. وروسته به خبرې ګړې پیل کړو.
چمن گلزار دے رنگ رنگ پکھے گلو سیندونه چې د پاسه پرې پلونه دي.